السلام علیکم ل غرمینه مخ کې لس بجی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې پر راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد د بیا برحاله کولو لپاره دواړه هیوادونو په خپلو کې موافقه کړې خو له هر څه مخکې له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
سلام د خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان صادقانه همکاري کومه نښه لا نه ده لیدل شوې امریکا پوځ وی د هلمند ولایت چروکو د دې دفاع په پلټنې کوي چې وای امریکایي الوتکو د دغه لته د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو لس پولیس وژلي او د پاکستان صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز وی د دې هیواد او د هند سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکاري کومه نښه لا نه ده لیدل شوې د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد د حکومت رښتینی همکاري په تمه دي
پاکستان
د تروریستانو ملاتړ کوي تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې پر اساس یې ووایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې رښتینی ګام پورته کړی دی د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره د همکارۍ ته تیار دی د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت د چروکو د دې ادعا په اړه په پلټنې کوي چې وایي امریکایي الوتکو دغلته د مخدره موادو پر ضد مبارزې یولس پولیس وژلي دي که څه هم چې پوځ وایي د سپتمبر په شپږمې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي برید نه دی کړی خو په کومه صحرایي سیمه کې چې یولس افغان سرتیري وژل شوي هغه د کندهار او هلمند ترمنځ په سرحد کې موقعیت لري په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو افسر جنرال ویلسن شافنر تېره ورځ وویل د هغې عملیاتو په اړه په پلټنه وکړي چې هوایي ځواک په کندهار کې کړي دي د شهید د اونۍ په مناسبت نن په افغانستان کې رسمي مراسم ترسره کیږي په دې اونۍ کې د یو شمیر وژل شویو افغانانو د ژوند او کارنامو په اړه بحثونه او د هغوی د مړینو اتلینونه لمانځل کیږي له نن څوارلس کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې جهادي قمندان احمد شاه مسعود په یوه انتحاري حمله کې وژل شو او افغان حکومت هم په دې مناسبت د سپتمبر نهمه په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړه په کندوز کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د کندوز امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار شاوخوا نهه بجې د امام صاحب په ولسوالۍ کې شوې ده د ښاغلي حسیني په خبره دا چاودنه د امام صاحب د ولسوال امان الدین قریشي د کور مخې ته شوې خو ښاغلي قریشي او ساتونکو ته زیان نه دی رسېدلی خو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروګرام یو کارکوونکی او قومي مشر وژل شوی دی د کونړ امنی قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه د حاجي محمد په کور برید کړی چې په نتیجه کې دا وژل شوی او زوی ژوبل دی او د پکتیا ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو د کابل خوست لوی لار د ترافیکو په مخ تړلې ده د پکتیا د ولایتي شورا غړي ایوب غروال ازادي رډیو ته وویل چې دوی په پکتیا ولایت کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د دفتر د تړل کېدو په غبرګون دا کار کړی دی ښاغلی غروال وایي چې د پانګونې د ملاتړ مرکزي دفتر د سیاسي چلندونو په خاطر په پکتیا کې خپل څانګه بنده کړي چې دا په یاد ولایت کې سوداګرو او پانګوالو ته سخت زیان رسوي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه لنډې تک وروسته د سیمې نړۍ او نړۍ خبرونه واورئ بیا هم خرغلی د پاکستان د صدر اعظم امنیتي سلاکار سرتاج عزیز وی د دې هیواد او د هند سرحدي ساتونکو افسران نن په خپلو کې غونډه کوي د دې کتنې چې په نوې ډیلی کې کیږي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ورستۍ تاوتریخوالي مخه نیول دي د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې ورستیو کې د کشمیر په لانجمنه سرحد کې نښتې شوې چې د دواړو لورو ګڼ شمېر ملکي وګړي پکې وژل شوي په نوې ډیلی کې دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په 13 اګست میاشت کې په هند کې د دې هیواد او د پاکستان د لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو غونډه په ورستۍ شبکې د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه شوه د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه څوارلس پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول دا پیښه د ترکیې سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل دی وایي موږ پیکي کې ته ډېر تاوان رسولی دی وروستۍ پیښې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونو کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې تشکیلاتو پر ضد کار کوو په وروستیو ورځو کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو او د کردستان د کارګرانو د وسلوالو ترمنځ خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي د پی کې کې د ترکی رسمي خبري اژانس اناتوليا پرون ویل د امنیتي ځواکونو 15 لوټو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پیکیکی پر وسلوالو حمله وکړي چې لکتر لګه 15 دشتنه پکې وژل شول. د ترکی حکومت پرون تایید کړ چې ځواکونه د پیکیکی د وسلوالو پر پنازینو د حمله لپاره لاند وخت عراق خورته وروختي. سپینی مانی خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د مسکو د پوځي فعالیت پراختیا د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو او روسیې ترمنځ د نښتې سبب ګرځېدلی شي. امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون سه شنبه وویل واشنګټن اندېښنه لري چې مسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولي وي. جاش ارنست څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنۍ د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی نخطا ورسره وکړي. تاسو د سیمې اونړي خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګری ملتونه وایي د یوکرین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو مشر ګیانی ماګازینی پرون په جنیوا کې وویل د تلفاتو اصلي شمیره ښایي تر دې ډیره لوړه وي.
The situation in Ukraine continued to be marred by ongoing
conflict. Magazine way for Ukraine ki waziyat da Donetsk aw Luhansk da rawano halat aw aghiz land de. Da Russia federasuna pa sima ki da baharnayo waslawalo da parmaqtal waslo shmir ziyatidun kayde. Da de amala la bashari haquno aw nadewalo qawaninu sargadawani ziyatigi. Da Ukraine hukumati zokuna da 2014 miladi kal da April la miyash de raisi da de hiwat pa khatis ki da Russia da palaviano biltun ghoxtun ko parzat pa nakhatu ki lagiyadi. Da Ukraine da dafa wazir parun wail har awrazi pa amniyati zokuno la 2-3 و وسلوالی حمله کیږي چې په تیر یو نیم کال کې د وسلوالو نخټو تر ټولو ټیټه شمیره ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د سیډنیز کمیټې مشر د یوکرين پر صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک تور لګولې چې په 1990 میلادي کالونو کې د چچنیا له بلتون غښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. پر صدر اعظم یاتسینیوک د چچنیا د جګړې پر مهال د روسي عسکرو د وژلو او د شکنجه تور هم لګیدلې. په روسیه کې د قانون د حاکمیت تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین د خبرې پرون د روسیې له یوې دولتي ورسپانې سره په مرکه کې کړي. ارسینی یاتسینیوک اقتصاد پوه دی او مخکې تر دې چې د یوکرين د صدر اعظم په توګه وټاکل شي په بانک کې کار کړی او د یوې مودې لپاره وکیل و. داسې شواهد نشته چې د چچن په جګړه کې د هغه لاس درلودل ثابت کړي. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره تحقیقاتي کمیټې مشر پرونی مرکه کې وویل چې یاتسینیوک په 1994 او 1995 میلادي کلونو کې د چچنیا په پلازمینه ګروزینی کې په دو وسلوالو بهرانونو کې برخه اخیستې او روسي عسکرې وژلې او شکنجه کړې دي. او د سیمې نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له صفی الله ستانګزی واوریدل. افغان حکومت پراتونکو څو میاشتو کې د امنیت د خوالي ډاډ ورکوي او د ولسی جرګې غړي بیا وایي که دولت یې نشي کولی نو خپله به د خپلو سیمو د ساتنې لپاره وسله پورته کوي.
که دولت اونه توانیدو نو خلق با په خپل دښمن مقابله لپاره دغه تا راوځي.
دا کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د صادراتو د پراختیا دروي چې روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تازه او وچ میوو په صادراتو کې ولس پسلو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د ریپورټونو سربیره د هموري چې اروپای ټولنه په روسي او څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو لوی سیل سره مخامخ شوی دی چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیسته اروپا ته رسیدلی دي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه اوري کور کله او د ګوډه اچار
خبر زیاتوي چې اوس مرتون یا مرتون خلق روختون توای زکه چې یو ځلی ناروغ په چپرکټ سملی نو بیا ژوندې نشي ترې راوتلی.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر صفه ډول اورېدلی شئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیول شوي دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي خبره کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلالزی او د موضوع تفصیل.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتی ادارو له یوشمیر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې د حکومت زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالات په ټول افغانستان کې ښه سي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
حکومت تلاش میکنه تمام فعالیتهایی که به
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه سي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداری ورکوي چې که د امنیت د ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
مون بتر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوې نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوی چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته یې سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افسل امان دا خبرې ردوي او وایي څه فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاسته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
و هم اوریدل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې حکومت که تر یوې معلومې نیټې پورې اقدام ونه کړي دوی د خپلو سیمو د امنیت د ساتلو لپاره چمتووالی نیسي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکه چې دوی راش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا به کوم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لا
اسمه ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې ده او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې ده چې پر یو بل به د ملامتیا او تورونو اچولو لوبه پای ته رسوي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. د پېښور په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزي اړیکې لا ښې او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکو کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په 4 نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دواړو اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. په دې خبرې هم بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخې او پراخې کړي. نو په دې لړ کې به د افغانستان د مالي وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي څو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاړي شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته ویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل بد ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دواړو خیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد د اس دورې کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي څو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز وویل چې له افغان چارواکو سره یې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په کابل کې ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونه ورده چې قسم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی، خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اورئ. اوس هم له احمد شیبر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نېشنل انټرېست خبرونه د امریکایي سناتورې باربرا میکاولسکي خبرې راخیستې چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړې ده چې له دې سره به هغه تېروتنې چې په افغانستان کې شوي دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اعتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بله لاره نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همداراز په 2000 لومړي کال کې ایران د بوند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرېست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس لاري امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د لویدیز یوې بلې خبرونې په افغانستان کې دننه له ایران ډیر لري نه، د وی پی شي د زدو نقیصې داوه مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند کې د یکشنبې د شپې د هوایي برید موضوع راخیستې ده. د دې حملې په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس د امریکایي الوتکو په بمباري کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباري انکار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدي وویل یولس پولیس په دې بمباري کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباري چا کړې ده، خو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباري کړې ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې دي چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نږدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر هم هغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د همدې لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړي وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویان ډګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنی قمندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. د اصلاحاتو او خې حکومتداري په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی فوقالعاده استازی وایي چې په هیواد کې د الکترونیکي حکومتوالۍ سیستم له اداري فساد سره د مبارزې یوازنی حل لار ده. احمد ضیا مسعود دا څرګندونه د سېشنبې په ورځ هغه مهال وکړه چې د مخابراتو وزیر د الکترونیکي تذکیرو سیستم حکومتي چارواکو ته معرفي کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر بیا وایي چې هیواد به په نږدې راتلونکي کې د الکترونیکي اسانتیاو په برخه کې د لوی تحول شاهد وي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان په حکومتي ادارو کې د اداري فساد لمنځه وړل، د اداري پروسو ساده کول او د ښو خدماتو وړاندې کول د الکترونیکي حکومتوالۍ عمده اهداف ښودل کیږي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود ویل حکومت هڅه کوي چې خپل اداري چارې الکترونیکي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
یګانه راه جلوګیری از فساد اداري و یګانه راهی کې حکومت
له اداري فساد څخه د مخنیوي یوازنۍ لار او یوازنۍ لار چې حکومت وکولای شي سالم خدمات ارزه کړي او اداري پروسیجرونه لاند کړو، د حکومت په ټولو کړنو کې یو شفافیت رامنځته کړو، یو سمه حساب ورکونه وجود ولري. د دغه ټولو مسایلو لپاره یوازنۍ حل لاره د الکترونیکي حکومتوالۍ معرفي کول دي.
افغان حکومت په داسې حال کې هڅه کوي چې د الکترونیکي حکومتوالۍ لپاره یو سیستم رامنځته کړي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې د اوږدمهاله کاري پروسو له امله اداري فساد ورځ تر بلې زیاتېږي. عام وګړي هم په حکومتي ادارو کې له اداري مراحلو شکایت لري او وایي د یو عادي مکتوب ته مراحل په اونیو وخت نیسي. په عین حال کې د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به ټولې حکومتي ادارې په الکترونیکي سیستم مجهز شي. د الکترونیکی حکومت ولې د سیستم په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی په دې اړه وویل:
ما چیزی را که حکومتداری الکترونیکی داریم،
موږ هغه څه چې د الکترونیکي حکومتوالۍ په توګه لرو هغه د برېښنا سرعت دی چې موږ غواړو له دغه سرعت نه ګټه واخلو، ځکه هغه چارې چې د کاغذ پر مخ دي او انتقال یې ډېر وخت نیسي چې له یوې شعبې بلې ته انتقال شي، د مرکزي حکومت او محلي حکومتونو ترمنځ چې موږ لرو د الکترونیکي حکومتوالۍ په وسیله اصلي سندونه په الکترونیکي ډول سکن کیږي او دا د مثال په ډول لیږل کیږي، یو ولایت او کار عملاً په الکترونیکي سیستم
آغاز
میشه. دا چې د الکترونیکی حکومتوالۍ سیستم به کله په حکومتي ادارو کې په بشپړ ډول عملي کیږي او څو سلنه کارونه به په ادارو کې الکترونیکي شي، د یوې سروې له بشپړېدو وروسته به معلوم شي. عام وګړي هم د دغه سیستم له رامنځته کېدو هرکلی کوي او وایي هیله من دي چې دا سیستم به وکولی شي چې په ادارو کې د خلکو په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په مقایسه د تازه او وچو میوو په صادراتو کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډېرو اورښتونو او ورښتونو له امله د تازه وچو میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس خاغلی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
الحمدلله نسبت په پروش کال کې مشکلات ډېر رفع شوي دي، لکه چې لابراتوارونه تجهیز شوي دي. په صادراتو کې تقریبا 15 تر 18 پورې افزایش رامنځته شوي دي.
داسې گزارشونه شته چې وایي صادرات سږ کال 40% کم شوي دي.
تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تر اوسه شاهد نه وو کې د صدرت کم سویدي تحقیق پلانې زموږ اداره کې چې دي صدرت ډېر سویدي، ولی لکه چې بارندگی کې پروش کال کې چې وو موږ ډېر انتظار درلود د صدرت پورتسي تقریبا سلویخت فیصد ورسیدی، ولی متاسفانه دغه مشکلات کې د پاکستان کې د تکس او تعرفې ګمرکي کې پورتسویدي ډېر تاثیرات بلیدي، خصوصا د تازه میوجات کې چې زی پاکستان ته، متاسفانه به جز پاکستان کې نور لار نشته تکس ګمرکي پورتسویدي ډېر تاثیر کړی دی د صادراتو میوجات تازه او سبزیجات.
یعنی تاسو خپل ټاکلي هدف ته شاوخوا 15 یا 20 فیصد نه رسیدلی، هغه څخه پاتې راغلی؟
یقینا یقینا.
د نوي حکومت د راتګ وروسته، یعنی د یو کال په موده کې، تاسو څه لاسته راوړنې درلودې د صادراتو په برخه کې؟
په دې باره کې د صادراتو د پاره ډېر تقریبا کنفرانسونه د مونږ شاهد یو، لکه چې د کنفرانس تیر یا زمینی ترانسپورتونه کې، ولی آنچې کې چې عملی دی زه پیشنهاد وم که دغه اصلی استون داشته د سرخانه د پاره که چی توجه و که دیش خبره دی.
یعنی عمده لسته راوری نیسته شکل تاسه نلاری؟
صرف د لابراتوارون که الحمدلله تجهیز شویدی دی بانک جهانی دی یا دو مسی این ام دی لخوا تجهیز شویدی که در میاری سویدی در زمون لابراتوارون یا زمون تذکرنامه کوالیتی سرتیفیکیت که چه میوجهات افغانستان تبار کیوی و دیر اهمیت لری پا اروپا و امریکا و نور مملکتونه، دوی تجهیز شویدی که در حقیقت یو شد دستاورد اداره و دی افغانستان دی.
د افغانستان د صادرات او وارداتو ترمنځ د بیلانس د برابرولو لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو څه کار کوئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا لس فیصد کې چې بیلانس برابر شي تقریبا لس فیصد صادرات شته و 90 فیصد تقریبا وارداتی که امیدواریم که در حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډېر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفي اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پورتکلی ډېر تاثیر منفي کړی دی د صادراتو لپاره.
افغانستان د وچمو د صادراتو د پراختیا د ادارې مشرو چې د وچو تازه میوو د صادراتو د زیاتوالي په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د لایټلس سکای هغه کتاب چې اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولي پسرلی په انګریزي ژبه لیکلی دی. دا کتاب د ښاغلي پسرلی د ژوند کیسه ده چې په انګریزي ژبه یو میاشت وروسته تر چاپ راوځي. ښاغلي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو ترڅنګ په پښتو ژبه هم خپور شي. ملالی بشیر له ښاغلي ګلولي پسرلی سره مرکه کړې ده او په سر کې د کتاب په اړه ځینې پوښتنه کړې.
دا اوسنی حالت چې روان دی، د ماجیرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاس په فکر په دغسې وخت کې ستاس کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکل کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. خو ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل شي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي، ځینې خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي، دلته دوی دا کوم سرټیفیکټ د نه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي. خدای ته یو اپلیکیشن نه لیږلی او بلای منها دوی دلته پیدا شوي، اوس دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مهمده تاورمن یا بې امنیتي ده، خلک وژل کېږي، هلته کار نشته. نو دوی باید په دې پوه شي دا د دوی انساني او اخلاقي وظیفه ده چې هغه خلک دلته راپرېږدي او خلکو ته پناه ورکړي او د هغو خلکو ته د یو انسان په سترګه وګوري. نو زه امید لرم چې دا کتاب ډېر یو مهم رول لري، ځکه چې په یوازې په برتانیا کې نه، تقریبا یو 15 اروپایي هېوادو کې هم چاپ کېږي، په امریکا کې هم چاپ کېږي. له خیره سره چې زه غواړم چې دا خلک لږ په څوک چې مهاجرین دي، د هغو په سفرو منې پوه شي، د هغو په تکلیفو او ولې ملکونه پرېږدي، خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي، ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شالمن باید پوه شي او بیا ورسره څنګه مرسته کولی شي، په دې منې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې که راته په ګوته کړئ د دې کتاب.
زه 12 کلن وم چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی و، او دا اوس وخت چې تا مخکې وویل چې د مهاجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کی چې خبره ده ولدم ماشومان لګل کیږي ځوانان لګل کیږي نو زه په دې امید یم چې دغه وخت زما کتاب راوځي چې د مهاجرت خبره ده د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وخی نو خلک او د شتمه خلک سره خبرې کړي کوم زیات راړي خلک چې ډېر لیولتیا خي چې دوی دا کتاب ولولي هغه ګرځي څنګه دوی خپل کومک کولای شي په افغانانو سره نورو مهاجرینو چې کله څو چارو پات راځي او دوی په هغه اساسي هغه باندې وسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې څنګه په څرکه باندې یورپ ته راغله ولې راغله هغه اوس باید څه وسي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومه امید لرم چې ورځ به په پښتو په دري کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان راورسوه، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډیګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان کې را برابر دلته مې څنګه ژوند تیر کړ په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي او خلک زه یوازې دا یوازې قسم ځوانان چې خلک تشویق کم ځوانان یوازې افغان ځوانان نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی دې نعمتونه ورکړي چې هغه باندې باید شکرګزار اوسېږي او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري او دا کوم شان چې دوی لاسرسی لري دوی ته ډېر عادي معلومېږي خو هغه نورو خلکو ته عادي نه دي.
د لایټلس سکای په نامه د کتاب لیکونکي اروپا میشتي افغان لیکوال ګلولي پسرلی څرګندونه موریده چې وای په ماشومتوب کې برتانی ته تللی دی او د غلطه د ژوند او کډوالۍ په اړه په دې کتاب کې ځینې خبرې راخستې دي. د نوموړي په خبره کتاب به ډیر شر په پښتو ژبه هم خپور شي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې او سم له صفي الله ستانګ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت د چارواکو د دې ادعا په اړه پلټنې وکړي چې وایي امریکایي الوتکو دغلته د مخدره موادو پر ضد مبارزې 11 پولیس وژلي دي. په شهید د اونۍ په مناسبت نن په افغانستان کې رسمي مراسم ترسره کیږي. لنن 14 کاله مخکې جهادي قمندان احمد شاه مسعود د تخار په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شو او افغان حکومت په دې مناسبت د سپتمبر 9 عمومي رخصتي اعلان کړه. په کندوز کې نن سهار د یوې چاودنې په نتیجه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان صدر اعظم امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز وایي د دې هیواد او د هند د سرحدي ساتونکو افسرانو نن په خپلو کې غونډه کوي. ملګري ملتونه وایي د یوکرین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان دي. او د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول.
وړاندې په خبرونه کې کورکلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه خپرېږي. خو اوس هم اروپا ته د رسیدونکو کډوالو د ستونزې په اړه رپورټ. اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځ څخه ورتښتیدلې دي. اروپایي هیوادونه د دې غیر قانوني کډوالو د ویش په اړه اختلافات لري او د یو هر اړخیز سیستم د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي. جزئیات د دې رپورټ له فرشتې جلال ځای اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره غړي خبري غونډې ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ له داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ دا نسو ویلی چې سوریه له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
Vi har i världen en human katastrof.
زه خوشاله يم چې زیات هیوادونه هڅه کوي چې له دې مسؤلیت ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې پر اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د هغو بحرانونو پر رامنځته کېدو کې لاس لري چې له امله یې د یو شمېر هیوادونو خلک ډله ډله مهاجرت ته اړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به عادلانه وي چې هغه هیوادونه چې دغه بحرانونه یې رامنځته کړي ستر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشري مرستې وکړي.
پاین حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رويټرز خبري اژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو پاړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نشي حل کولای.
I must pay tribute to all European countries, in particular Germany, for opening the door.
دای وای زباید نن د هغو ټولو اروپایي هیوادونو په ځنګړي ډول د جرمني مننه وکړم چې خپل دروازې د دغو خلکو په وړاندې پرانیستي. جرمني، فرانسې او برېټانیا ویلي چې لسها وزره کډوال به ومني. نو ټول خلک باید دې ته متوجه سي او قدردانه یې وکړي. زه چنګار کوم چې دا د ستونزې حل نه دی. ضروري حل د سوریه د جګړې پای ته رسول دي. په داسې حال کې چې په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو پرویش جنجال روان دی، د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مودورو د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې د سوریه یو شمېر کډوالو ته به په خپله خاوره کې ځای ورکړي.
ی وینزویلا وا اکوهر ا 20000 کمپاتریوتاس سیریوس که استان ان لا دیاسپورا.
دی وای وینزویلا به د سوریه لشتلجه شل زره ورونو ته چې ځای ورکړي. موږ غواړو چې د سولې دا هیواد د سیمون بولیوار خاوره تر سره شریک کړو. داسې ګڼل سوي چې یوازې د تېر یک شنبې او شنبې په ورځو کې به لږه شل زره غیر قانوني کډوال جرمني ته رسېدلي وي. زرګونو کسان په هنګري، یونان، مقدونیې او سربیا کې پراته دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو ستړي مشي هغه ماشومانو ته چې د چاودنې کیسې کیږي او یا هم په ټلویزیون کې جنگ جګړې مرګ ژوبله او د انسانانو مړی ویني په دوی څومره تاثیر کوي.
زما یو ډکه زوی ده، هغه ته چې دادا مزه وظیفه ته هلته ګوره به مو چاودو که تم پکې مړ شي د خلکو کې ویره او نفرت پیدا سوی ده.
په دې برخه کې کورنیو او د غرسنیو مسؤولو کسانو ته چې له خشونت نه ډک مسایل خبروي څه کول پکار دي.
په اول قدم کې هغه رسنۍ، هغه تلویزیون، هغه کلپونه، هغه فلمونه چې خپریږي لغونه باید خپل ماشومان وساتي.
درنو ټونکو ماشومان چې لای د ژوند خوږې او ترخی نه دي لیدلي هغه څه ډیر ژر تاثیر پرې کوي چې په سترګو یې ویني. نو ځکه کورنۍ او ټولنې ته پکار ده چې نه یوازې دا چې دوی ته باید هغه شیان ونښیي چې په لیدلو یې خوابدي او غمجن کیږي، بلکې د دوی په مخ کې دې د مرګ ژوبلې کیسې هم نه کوي. خو په دې وروستیو کې اکثره کسان له دینې شکایت کوي چې ځینې ټلویزیونونه داسې خپروي چې لویان یې د لیدلو توان نه لري، څه خو له ماشومان دي. د رسنیو د قانون په 15 ماده کې هم راغلي هغه صحنې چې هلته د انسانانو مړي او غوښې پرتی وي په داسې ډول نه ښکاروي چې د عوامو خلکو عذرونه وبوږنوي. د لوګر اوسنکی خطاب د شاشهید په سیمه کې د هغې چاودنې کیسه کوي چې په لسګونو ماشومانو یې د وحشت ته سر اچولی.
دا د شاشهید یوه پیښه وسوه، حیوانان دومره صدمه پکې لیدلی سي او کلب دیوشیم سی والا انتحاری اوسوا. دغه حالتونه مونږ زخت ډیر لیدلې دي. مثلا ملات لوګر کې رازو دغه یو کلینیک د مداغي د ولسوالۍ څنګه کې په دې کې یو انتحاری هم لاسو سی هغه موټر بم وو. یعنی هغه حیوانان ویده وو، هغه له خوبه یو دم په داسې یو وحشه سره جمعه باد مونږ درازې کلب بسو دوی به یو دم خیس کړه.
د کابل اوسنکی جاوید چې خپله د چاودنې شاهد وو وایي دا چې ځوان دی له ذهن نه یې هماغه دروند او خطرناک غږ نه وځي او په خوب کې ویریږي، نو ماشومان باید څنګه هیر کړي.
موږ هلته کیسه کوو چې دوی ناست وي، باید موږ هغه خبره ونه کړو. یو هغه وي چې دوی عملا ویني دومره به تاثیر کوي. خپله زه میدانوي سړک نه روانو ما انفجار وشده میدانوي سړک نه، یعنی دومره کوي انفجار و مو خپله یو وخت کوي چې دغه انفجار نږدې وشي څه رقم ضربه دې نه لري کوم تاثیر غورځوي کنه. خو عین پجار چې وشو نو دومره تاثیر نه وکړي چې نه مطلب دروازه به چاله کړه مونږ به تاثیر وکړي. یعنی دوی جمع مو د ماو کې غلط وو چې په مونږ یې غیزه وکړه. نو مشومان خو ډیر کمزوري دي، دماغ یې زړه کمزوري ده. وقیت خبره د پجار او جنگ د ډیر بد غیزه کوي.
ابراهیم خیل چې یو پلار دی وایي کورنۍ دې هیڅ کله د خپل ماشومان مخ کې د چاودنو کیسې نه کوي ځکه په دې کار سره هغوی روحان ځپل کیږي.
کور ته کله کله مزګر لاړ نه دلته موقع شوی
اول خدا ته شکر چې په خیر رااله مالبیت خبره ونه وال د بام چودلې او بلا شي کسان وجلی او داس شي ودار وایله زول باچ په وړه پوکې چې د خیر د قصه ولر تیر شو هیڅ په دې شان غرض نشته کاوی پوکې چې دا د وینې توي شو اسان ټوټه ټوټه شو دا دا وای باندې لا په تاثیر کې وی ولا ان پښ په خوب کې لري کې دې شي مخنیوي وکړ منغه په کې اخته خدا ماشومان آینده نسل باچ دې منګر ته سالم نسل
کله چې ماشومان د مړیو او ټپیانو پسې اوري فکر کوي چې دوی به هم یو ورځ پام دی ډول مري بیا نو هم هغه وی چې په ژوند ځان په مرګ حسابوي په کابل کې د کارتینا اوسنکی سیدا جان وایي چې ماشوم زوی هم د خبره ورته کوي
د ماشومان تغه ورخې کنه چې دا د سیالالیګ او د سی وشتلکی دا په ماشومان ډیر بد سره چی سره کوشش دا وکړي چې اولاد د پره دغه زمينه مسایل نه کی عصبي بوج باندې راځي زما یو ډکه زوی دا احمد چې دادا ما زوی دی پته الته ګوره به مو چاو دی کاتم پکې مرسي د خلکو کې ویره او نفرت پیدا شوی دا ما خپل اوس فکر کې دا توصيه وکړه چې تاسو نور دغه حادثات د تاسو شین دولتونو ته د مخمان ته مت تکراروي چې هغه دین نفرت کې ازربایجان کې خپګی کې انده دی پره
چودنه انتحار او انفجار لډیر نور ځینونو سره یو د هم لري چې د مخمان او نوې ځوانانو پر لیکل واست به دی غیزی کوي هغه څه چې دای هم وی ورنه هیروي
نن چې انتحار شو ما غواړم که زما لحظه انتحار صحنه ته روانو نو ما دا نه مخکې درې ورځې انتحار ته می وقفدل ودم نو ما ډیر زیات درس ویلو حتی که په خره کې یو د مکمل فور ورقه ما مکمل ویلو درس نو بیخي می درس یاد اول نمره مو ما کله چې سره ته پرچره کول ز د انتحاری سره بیخي هوش می لاس ورک ما شمان نو ده بد حالت نو ده چې سره جو بل چې بخي باور وکړي چې دا پرچه چې ما ترګه څه فکر کوي او ماشوم ته ورکړو بیخي په عمر کې دا سوالونه نه دي حل کړي نو استاد ورته چې دا هغه سوالونه دي چې په روزانه کې ته خپل د تختی په سر حلول زید او نمره کتب نه حتی دریم وسلورم ته ورسول دا چې پر یو محصول باندې دومره بد اغیز لري او دومره تاثیر کوي دا مانندار خبره چې ماشومان باندې ډیر بد تاثیر کوي
یو خو ماشومان ته د کورنۍ او نور مشرانو لخوا د مرګ ژوبلې کیسې کیږي لبلې خو په ټلویزیون کې هم هغه څه ویني چې لیدلې دوی ته مناسب نه دي د لغمان اوسنکی محمد رفیق له مسؤولو کسانو نه ګیله کوي وایي چې دوی ولې هغه څه خپروي چې د ماشومان روح او روان ځپي
رسنی جب جیل پار دی سے حقائق ہو آئی خوب دار رقم باندھے سے بدسی افراطی شکل باندھی وہ خواپر ہوتی ہے چاہ صادر بولا خواپر ہوتی ہے چاہ پکا بولا خواپر تھی باوروں کو چلا کر دفتر نظر تو حالت دی حالت کے نہ مامور خاطر جموں سڑک پر ماموریت کا بولے سی تم نہ خاصی تشویشوں سے رکھتے جو والا جنگ دو دو نمبر سو داغ زخمیاں بازی کو دس یہ نقطہ پر نقطہ باندھے نہ شرعی بازی تلی ظلم دستی لے افراد نے پچھاڑا ہوئی لی زدا سے وائی سے دار رسنی جڑی گی دغ دولت خو دې مسولیت لري چې دغه دا پروګرامونه کنټرول کړي که ولې څوک نه سي دا کنټرول کړي
د کابل سن کې نجلا وایي هغه ماشومان چې په ټلویزیون کې د خشونت مسایل ګوري دومره تر تاثیر لاندې راځي چې بیا په څیره کې لورای ویره ښکاري
چیرې خلک وژل کیږي صرف د وینې لیدل د خپل تاثیر لري د انسان په ذهن باندې په اعصابو باندې داسې نشرات په اکثرو ټلویزیونونو کې نشر کیږي چې زه خپل شخصا دا نه تاییدوم باید نشر نشي اما اکثرا خپل کورنۍ کې لیدلې دي چې ماشومان دغه پروګرامونه د نشرات چې ګوري حتی ډوډۍ ته ځل نه کیږي داسې ګوشنشینی کوي سترګې ته چې ګوري داسې فکر کوي چې د دوی په سترګو کې داسې یو نفرت پروت دی فکر کوي چې موږ ولې ژوند یو موږ به کله مړه شو ماشوم اتمن هغې ته داسې په دقت سره ډیر په ځیر سره ګوري تاسو باور وکړئ چې حتی ماته خپله قصه کوي کوم تعداد چې پکې شهید شوی او زخمیان شوی هغه راته وایي بیا زه اکثره دا وایم چې بهتره دی چې فیوز ګل کړو زه چې ګورم د اوسنۍ ماشومان د ټول داسې مایوس وي
په خبرونه کې ویل شول چې د انسانانو مرګ ژوبله له رواني پلوه په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي نور معلومات مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه غوښتي
ویره دار خپګان عصبانیت پرخاش غضب عقده د حقارت احساس د ګناه احساس او ورته نورې هغه ستونزې دي اروایي چې دی معمولا د یوې پیښې د جسد د وینې د ټانګ او د دې ورته وسایلو هغو کلپونو نه متاثر کیږي چې نن سبا په ټلویزیونونو کې متاسفانه لیدل کیږي هغه ماشوم چې زخمي کیږي ټپي کیږي هم له دې پیښې نه متاثر ده او هغه ماشوم چې دغه پیښه او دغه وضعیت ویني هم ترې متاثر ده یو څوک چې انفجار کوي انتحار کوي یو جنګ کوي جګړه کوي یوه ورځ راځي جنګ کوي ځي هره شپه د خلکو کورو ته خونو ته ماشومانو ته ورخبرې او نشرې یو جای یو چاپلقه پرته ده په وینو سره صادر ده په ونه کې راځوړنده ټول هغه څه چې دوی جوړي خبرې گزارشونه پی جوړي اعلان پی جوړي دا کې د حقایق پیښې رښتیاي دروغي دا بار څنګه خو اغیز او تاثیر منفی ده
عظیمی وای هغه ماشومان چې په ټلویزیون کې د جنگي مسایلو له لیدلو سره علاقه ښي، علت یې هم دا دی چې هغوی ته په دوامداره توګه انتحار او انفجار ورښودل شوی دی، اوس ورسره عادت شوی دی.
ماشوم یو متاثره یو اغیزمن موجود ده. که موږ غواړو چې ماشوم حفظ کړو او وساتو، موږ خپله باید یو اقدام وکړو. په اول قدم کې هغه رسنۍ، هغه تلویزیونونه، هغه کلپونه، هغه فلمونه چې خپرېږي، لوغونه باید خپل ماشومان وساتو. پر نفس اعتماد ولري، که غواړئ چې ماشوم هم په راتلونکي کې ښه حافظه ولري، عصباني او پرخاشګر ونه اوسي، خپل ماشومان هم له داسې ورته پیښو او مسایلو نه لرې او مانع کړي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ولې د ځینو غو ټلویزیونونو مخه نه نیسي چې په چاودنه کې د انسانانو غوښې او وینې داسې ښیي چې باید ونښودل شي. د اچي وزارت د باختر اژانس رئیس عبدالخلیل وایي چې دوی ته خلکو شکایت نه دی کړی.
کمیسون لرو چې د کمیسون نوم دی د رسانه‌ای تخطی شکایات رسیدگی په نوم کې. دا کمیسون وظیفه موخه دادی چې هر خلک هر سلی کول شي چې د رسانه‌ای لخوا شکایت کی، اگر شکایت چی مونج تا را رسیجی مونج اگر تا نظارت کهو او اجراعات کهو. تروس کم شکایت وزارت تا ندی رسیدلی چی دا بررسیشی او اجراعات شد.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریتون کو سلام وای زړو او نو یو خلو چارواکیو د ترکیه او دوبی کورونه قیمت کړل زکه په هر سوی چورته بیا کړ نوای خیست او یو دوی ورسره ونکه یو دوه به د څل لپاره ورسره کوله سلاس خو نو پټانه کی شوی مفت د غلا رشوت اختلاس او چور پیسې وی خو ولکه چې ترکیه ته د دغه حرامو پیسو رسیدلو په ترکیه کې موربل کړای دی خدای دې دوبی ته خیر ورپېښ کی د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
دنجونو په خوانځیو کې استادان خپل شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي
پرون د خار په لوی مرکتون یا مرتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی
د خاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګ خواږی واچولی
او د ملي وحدت حکومت لکړه لګوي او مخ په وړاندې ځي اوس غون خبرونه واوري
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د نجونو په ښوونځیو کې استادان خپلو شاګردانو ته په افتخاري ډول د هندي او ترکی ډرامو لیکچرونه ورکوي خبر زیاتوي چې له همدې عمله زده کوونکي خوشحاله دي او ډېر په غور سره د خپلو استادانو دغه ډرامایي او فلمي لیکچرونه اوري د پوهنې چارو ماهرین باور لري که د پوهنې وزارت د ښوونځیو درسي ساعت نیم دغه ډول فلمي او د ډرامو بحثونو او لیکچرونو ته بیل کړي نو د زده کوونکو په روحیه او حاضرۍ به مثبت اغیزه وکړي او تر څو چې زده کوونکي له دولسمه خلاصیږي نو د عاشقې ټول چلونه به یې زده وي
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د ښار په لوی مرکتون یا مرتون کې د ناروغانو کوم بد خبر نه دی ورکړ شوی خبر زیاتوي چې اوس مرکتون یا مرتون خلک روغتون ته وایي ځکه چې یو ځلې ناروغ په چپرکټ څملي نو بیا ژوندی نشي ترې راوتلی له همدې عمله زیاتره خلک وایي چې په رسمي ډول د روغتون په مرکتون یا مرتون بدل شي ځکه هسې هم زیاتره وطني اصطلاحات په بهرنیو د بدلېدو په حال کې دي کارپوهان وایي که دا کار وشي نو د ناروغ د خپلوانو ګیلې به هم له منځه لاړې شي چې ناروغ یې له مړتونه مړ یووړ
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د ښاروالۍ لخوا په کابل سیند کې د کبانو لپاره په کرل شویو پلاستیکي زالو کې چونګ خواږی واچولی خبر زیاتوي چې دا کار له دې امله وشو چې کبانو د سیند د ککړو اوبو د تنفس کولو واس نه درلود، نو خپلې ځالې چونګوښو ته ور پرېښودې. د سیندونو د چارو ماهرین باور لري که ښاروالۍ په سیند کې د چونګښو د روزلو فارمونه جوړ کړي وای، نو هم به ښاریانو د چونګښو له خوږو آوازونو خوند اخیستی وای، او هم به یې هر کال د چونګښو له صادرولو څخه بلا ډېرې پیسې ترلاسه کړې وي. هسې ښاروالۍ خوشحاله ده چې کثافات نږدې غورځوي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت حکومت په لکړه مخ په وړاندې ځي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله یې حرکت ورو او په کراره دی، ځکه نشي کولای په چټکۍ او منډه وړاندې لاړ شي. د حکومتي چارو کارپوهان وایي چې دغه د لکړ حکومت که په رښتیا سره لږ هم مخ په وړاندې لاړو، نو پرته له شکه یې اتل وګڼی او نظر یې وچ کوي. خبرونه خلاص شول.
په نورو هیوادونو کې چې کله غم او ویر وي، نو تلویزیونونه او راډیوګانې داسې څه خپروي چې خوشحالي ترې ظاهره نه شي، خو دلته بیا خبره کاملا سرچپه ده. لکه داسې صاحب، هغه زړې کارتې ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ، وایي بمي چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب، ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، 300 مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
څومره بد.
صاحب، اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو، ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب، ما ورته وویل
بد یې وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم. ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته دا ورانی او خرابي وګوره، او د تا دا تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب، غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړئ او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړئ.
صاحب، دا څه وایي؟
رښتیا وایم.
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب، ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولیونیه، سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب، غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سرته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بې عقل مست.
اوس ته هم واورئ.
د میلاد سره له دې چې هغه د چا خبره په جګر کې الف نه و، خو دا چې په ډاب کې به ګرځېده چې تا ویل همدا پرون یې له لندنه مستري راوړې ده. نیم ویښته، نیم خریلی سر، نیم سپک پټه داره ګیره، تنګ لنډ او سورای سورای کاوبای پتلون، د لړمانو له تصویرونو ډک بلوز، او لکه د روسي زرهدارو ټانکونو په شان سلام سلام بوټونه. د میلاد هغه نښې وې چې له لرې به ورڅخه پېژندل کېده. که د هغه بلوز د لړمانو له تصویرونو ډک و، نو داسې یې په لاره تګ هم له یوه مست لړمه کم نه و. په تېره به یې چې مخامخ کومه نجلۍ هم ولیده چې د ده خوا ته به را روانه وه، نو داسې به کوږ ووږ شو چې تا به ویل مست چنګاښ روان دی. د پوهنتون ټول محصلین د ده دغو کړو وړو ته حیران و، او افسوس یې کاوه چې د یو غریب سړي زوی ولې خپل ټول عمر نورو ته په ځان ښودنه تېروي. خو ځینو ته بیا د میلاد اکټونو خوند ورکاوه، او دا یې د هغه طبیعي حق ګاڼه چې د خپلې ځوانۍ عمر څنګه چې تېروي هغسې تېر کړي. په هغه ورځ چې دی د لومړي ځل لپاره پوهنتون ته ته نو د کوچه هلکانو له مسخرو ورته وویل چې که دې د محصلې په دوره کې هم کومه د ژوند ملګرې پیدا نه کړه نو بیا خدای که د ښځې خاوند شوې. او ده هم دغه خبره داسې کلکه زړه ته واچوله چې یوه لحظه هم له یاده نه ایستله. له کله چې د وړو پر ځای غټ غټ او پلن پلن ټچ سیسټم موبایلونه موت شول نو میلاد هم په دې فکر کې شو چې د نجونو د پاملرنې راړولو لپاره باید خامخا یو پلان او غټ ټچ سیسټم موبایل پیدا کړي. خو بدبختي په دې کې وه چې خالي جمعې یاري نه ورسره کوله. په لږه موده کې غټ ټچ سیسټم موبایلونه د زیاتره محصلینو په لاس کې لیدل کېده او هر چې مکې به د نورو په مخ کې هغه د چا خبره ټیم پې ورکاوه. محصلینو څو ورځې وروسته میلاد هم لیده چې کله به ټولګي ته مخامخ کله په دالیز او کله هم د پوهنتون په هغو لارو چې نجونې ډېرې تلې راتلې ولاړ دی او موبایل یې داسې غوږ ته نیولی سم نه ښکاري خو دومره معلومیږي چې غټ پلان ټچ سیسټم موبایل دی او په زوره زوره دا خبرې پکې تکراروي چې ولې نه په دواړو سترګو هر څه چې وایې منم یې هو هو هماغه چینایي رستورانت ته سمه ده ولې نه. د ده ملګرو به چې هر کله ورڅخه وغوښتل چې یو ځل موبایل ورکړي په ډېر شدت سره به یې غوښتنه ردوله او ویل به یې چې ما قسم کړی چې موبایل به چاته نه ورکوم ځکه په دې کې د لسګونو نجونو د راز خبرې واکسونه دي. یو ورځ یې ملګرو کلک هوډ وکړ چې هر څنګه وي نن به موبایل ترې اخلي او له ټولو رازونه به یې ځان خبروي. خو چې کله یې هغه په زور راڅملاوه او په زور یې موبایل ترې واخیست نو یو ډېر غټ راز یې څرګند شو او هغه دا چې دغه موبایل یې له تیرینا ټولګیوالې څخه څه موده وړاندې غلا کړی و.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
د نفرت لخکر یل کړم زبا د نفرت لخکر یل کړم زبا د نفرت لخکر یل کړم زبا د نفرت لخکر یل کړم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا